د مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زابوري وال کاکړیم سلامونه مې ومني په دې ساعته خبرونه کې تاسو ته ریپورتونه او تبصره در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه وورو چې زموږ همکار شاهین بنیرای وړاندې کوي.
عوامی نیشنل ګوند پاکستان په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت پر ضد د ټولګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت او د پېښور د برېښنا شرکت په ټولو صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د دورانیې د رقمولو لپاره په نوي مهال ویش موافقه کړې ده. او د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان په بشکک کې د ګنډلو په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار په تور نیولي. د خبرونو تفصیل. عوامی نیشنل ګوند د پاکستان په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت پر ضد د ټولګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا خبره پرون د ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان د پېښور باچا خان مرکز کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده. نوموړي وویل چې په هیواد کې د جمهوریت په جامه کې د فوز واکمني ده او د حکومتونو جوړولو او نسکورولو ټول واک د فوزي اسټابلیشمنت سره دی. له خبری کانفرنس وروسته مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې باید ټول ادارې په خپل آئینی حد کې کار وکړي او په پارلیمان او جمهوریت کې د مداخلت څخه لاس راکاږي.
کومون ټول را یو شو متفق شو د اتفاق د لاندې مینیمم کامن اجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې بای د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لا شو کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د عوامي نیشنل ګوند تر څنګ جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او جمهوری نظام کې د فوز د مداخلت پر ضد احتجاجونه کړي دي. خو انتخاباتي کمیشن او فوز په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت او د پېښور د برېښنا شرکت یا پیسکو په ټولو صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د دورانیې د رقمولو لپاره په نوي مهال ویش موافقه کړې ده. په دغه اړه پرون په پېښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ یوه غونډه شوې ده. د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په غونډه کې موافقه وشوه چې د نوي شیډول یا مهال ویش له مخې به په ټولو سیمو کې چې دا مهال د ورځې 22 ساعته لوډ شیډنګ لري د بجلی د بندیدو دورانیه 13 ساعتونو ته او په ځینو سیمو کې د 13 ساعتونو نه 14 ساعتونو ته راټیټ شي. د بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې په صوبه کې د بجلی د ستونزو د هواري لپاره د وفاقي حکومت سره ناستې ته تیار دي. خدا هغه وخت کېدی شي چې د صوبې خلکو ته د بجلی لوډ شیډنګ کې سمدستي راحت ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په بیلابیلو سیمو کې کاروباري اتحادیو او عام ولس د بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. اسلام آباد های کورټ د کشمیری شاعر او خبریال احمد فرحات شاه په تختولو کې د استخباراتي دارو د کردار په اړه د دفاع د سکتر نه راپور غوښته دی. فرحات شاه د مې په 14 ل خپل کور څخه تختول شوی وو. په همدې ورځ دغه میرمنې د وی عریضی لاره د اسلام آباد های کورټ څخه غوښتنه کړې وه چې هغه دې وموندل شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. په درخواست کې ویل شوي دي چې باید احمد فرحات شاه پلا درکه کولو کې ککړ کسان وپیژندل شي او پر ضد کاروایی وشي. د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی پرون د درخواست اوریدنه وکړه او احمد فرحات شاه په تختولو کې د استخباراتي ادارو د کردار په اړه د دفاع د سکتر نه راپور غوښته. د مقدمه بیا اوریدنه به د مې په 6 مکیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې زرګونه کسان روږ دي چې زیاتره بلوسان او پښتانه دي. د بشري حقونو فعالان او د ورکو کسانو خپلوان د خلکو د بې درکه کولو تور دغه هیواد پر امنیتي او استخباراتي دارو پورې کوي او ادعا کوي چې ځینې کسانې په جعلي انخطو کې وژلي هم دي. خو پوځ او استخباراتي دارو دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. عرب لیگ د فلسطین په خوره د ملګرو ملتونو د ثلاثاتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د 22 عرب هیوادونو ډلې پرون د بحرین په پلازمینه مانام کې د غونډې وروستو په شریک اعلامیه کې د دوو دولتونو د حل تر پلي کېدو پورې په اشغال شوي فلسطیني سیمو کې د ملګرو ملتونو د نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه وکړه. د ای پی خبر ایجنس د راپور تر مخه غونډې د دوه ریاستونو د حل پر بنسټ د فلسطین د مسلې د هواري لپاره د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې د یو نړیوال کانفرنس تر غوښتلو په اړه د بحرین د بادشاه حماد بن عیسی الخلیفه او د فلسطین د ولسمشر محمود عباس غوښتنه هم منلې ده. او د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان په بشکک کې د ګنډلو په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار په تور نیولې دي. پرون د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه دا کسان د کورونو چارو په وزارت کې د ترګرۍ او غیر قانوني مهاجرت څانګې ته حواله کړل شوي دي. همدارز د کورونو چارو عمومي ډایرکټریټ 400 هغه بهر ملکي زده کوونکي د کار څخه منع کړي دي چې په پلازمینه کې به په موټر سایکلونو خلکو ته د ضرورت سامانونه رسول. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بونری وړاندې کول. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان په سیاسي نظام کې د پوځي او استخباراتي ادارو د مداخلت پر ضد د ټول ګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. د یاد ګوند مشر وایي
د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لا شوکاږي.
د سند پولیسو د ترګري ضد څنګه دا کړي چې په کراچي کې دوه هغه وسلوان نیولې دي چې تعلق یې له زینبون بریګیډ نومي وسلوالې ډلې سره دی. د امنیتي چارو یو کارپو وایي د هغه ډله ده چې ویل کېږي ایران جوړه کړې وه.
نو دا یو داسې تنظیم و چې د شام د سیول وار دپاره تیار شوی و. هلته د مزاراتو د پروټیکشن دپاره او د بشر الاسد فورسز د طرف نه د مخالف تنظیمونو سره د جګړې دپاره جوړ شوی و.
د خیبر پښتونخوا ګڼ پوهنتونونه وایس چانسلران نه لري. د دې اثرات څه وي؟ د پوهنتون یو استاد وایي
چې څومره اکیډمیک مسلې وي نو موږ اکیډمیک کونسل کو چې وایي چانسلر نه دا میټینګ ونه کیږي. دغه شان سلیکشن بورډ دی چې هغه د یونیورسټي پلایز اپوینټمنټس پروموشنز دا ټول ایشوز چې دی هغه ټی کوي. نو چې نه سلیکشن بورډ هم نه کیږي.
د دې هر څاورېدو ته مشال ریډیو سره اوسې. رجو د خبرونه لومړی موضوع ته. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان په سیاسي نظام کې د پوځي او استخباراتي ادارو د مداخلت پر ضد د ټول ګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا پریکړه د ګوند د مرکزی مجلسي عملې په غونډه کې شوې ده. له غونډې وروسته د ګوند مشر ایمن ولی خان خبري غونډې ته ویلي چې په هیواد کې د جمهوریت په جامه کې د پوځ واکمني ده او د حکومتونو جوړولو او رانسکورولو ټول واک د پوینا د پوځي اسټابلیشمنت په لاس کې دی. نوموړي زیاته کړې چې د جمهوریت د ودې لپاره به د سیاسي ګوند دونو لمشرانو سره سلام مشوره کوي. همدارز عوامي نېشنل ګوند په سېنات کې له حکومت او اپوزيشن دواړو د لاري بیلولو اعلان کړی دی. نور تفصيل د غلام غوس پر رپورت کې.
په دغه اړه په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی مجلسي عامله د اجلاس وروسته د مئی په 14مه نیټه د عوامي نېشنل ګوند نوی منتخب شوی مرکزی صدر ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې تور پوری کړو چې په هیواد کې په ظاهره د جمهوریت په جامه کې د پوز واکمنی ده او د حکومتونو جوړولو او د حکومتونو رانسکورولو ټول واک اختیار د پوزي اسټابلیشمنت په لاس کې دی. د ان پی مشر سېنېټر ایمل ولی خان اعلان وکړو چې دوی د خپل ګوند مرکزی مجلس عامله په اجلاس کې د هیواد په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت په ضد د ټول ګوندیزي غونډې رابللو فیصله کړې ده. په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ایمل ولی خان وویل
یو ډله په دې اړم ده چې دا سړی په چړو څنګه او بل ډله په دې اړم ده چې دا سړی به پرانیسو څنګه. نو په دې حالاتو کې زموږ دا سوچ او فیصله ده چې یو ای پی سی روغواړو چې سیاسي پارټۍ یا ګوندونه په دې متفق کو. نن کو پاکستان مسلم لیگ په وفاق کې بینیفیشری دی خو د پاکستان مسلم لیگ لیډر میاں نواز شریف صاحب هم دغه خبره کوي کوم چې زه کوټ وانم. نن کو پاکستان پیپلز پارٹی په سندھ کې په بینیفیشری ده خو بلاول بھٹو هم د دې خبره دای دي کومه خبره چې څه کول غواړم. لہذا کوم ټول رایو شو متفق شو د اتفاق د لاندې مینیمم کامن اجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې به د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لا شوکاږي.
ایمل ولی خان وویل چې دوی غواړي چې د هیواد ټولې ادارې دي په خپلو خپلو آئینی حدودو کې کار کوي او یوه اداره دي هم د خپلو آئینی اختیاراتو نه سرغړونه نه کوي. هم داراز نور هیوادونه دی د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه دی پاکستان د نورو غونډي هیوادونو په معاملاتو کې مداخلت کوي او د عسکري او جنگي حالاتو راولاړولو په ځای دی د غونډي هیوادونو سره تجارتي اړیکو ته وده ورکړي شي.
کم ملکم په بل ملک کې مداخلت ته عوامي نیشنل پارټي غرت کوي هغه سره د خطا لګو ساتلی شي او افغانستان دی او ایران دی او هندوستان دی او چین دی او نور کوم گاونډي ملکونه دي چې ټولو سره د خطا لګو ساتلی شي او غته تعلق بنیاد د تجارتي.
خو شینون کې وایي چې تر څو د هیواد واک لرونکي ګوندونه په سیاست کې د ادارو د لاسوهنې مخه وننيسي او واکمن غوندونه د هیواد د نورو سیاسي غوندونو د رایې وزي کولو هڅه ونه کړي نو په پاکستان کې د جمهوریت د بلادستۍ معاملې نه حل کیږي. په پیښور کې د اوساب ورسپانی مشر مدیر فرید الله خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وویل دا ټول معاملات سمول د واک نه لرونکو غوندونو د وس کار نه دی.
د سیاسي غوندونو خپل خپل ترجیحات وي او دی ال په یوزې کې نه کله چې دی د اقتدار نه بهر وي که دی په حکومت کې راشي نو د دی ترجیحات بیا بدل شي او هغه آئین هغه قانون او هغه لیجسلیشن چې کوم دی کول غواړي هغه بیا په شا لاړ شي چې کومې وادي وشي کومې دغه وشي په آل پارټیز کانفرنس کې بیا چې د هغه آل پارټیز کانفرنس چې کوم شریکوال وي هغه اقتدار کې راشي هغه سیزونه د هغې مجبوري وي چې د هغې نغې مخ واړي.
د اتمې فبروري د انتخاباتو وروسته د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ جمعیت علماء اسلام فی پاکستان تحریک انصاف پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ګوندونو هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او په جمهوریت نظام کې د ادارو د لاسوهنې تورونه لګولې دي. خو پوز او د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي.
د مشال ریډي خبريال غلام غوث سوچ تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د سند پولیسو د ترګري ضد څانګې دا کړی دا چې په کراچۍ کې دوه هغه وسلوال نیولې دي چې تعلق یې له زینبون بریګیډ نومي وسلوالې ډلې سره دی. د چارواکو په وینا دواړو تورنو کسانو د ایران څخه تربیت ترلاسه کړې دي او هم د ایران د استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان او غړي په نښه کړی دي. بل خوا تر اوسه یا دی وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ایران په دې اړه غبرګون ښودلې دي. په کراچۍ کې د ایران کونسلګری هم تر اوسه د کراچۍ پولیسو د اداو په اړه لا څه نه دي ویلي. نور تفصیل نیازالي راکوي.
د سند پولیسو ترهرګرۍ ضد څانګې سی ٹی ڈی ڈی آئی جی آصف اجاز شیخ تمائی پشپاړسمه کراچی کې خبری غونډې په مهال ویلي چې د وقار عباس او حسین اکبر په نوم دوه وسلوالې نیولې دي او دوی په کراچی کې په وروستیو میاشتو کې د مخالفه دینی ډلې اهل سنت والجماعت عالمانو په وجنه کې ککړ دي. دی وایي چې د دوی تعلق د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې زینبیون بریګیډ سره دی. دی وسلوالو ته به لارښوینې د بهر هیواد نه کیدلې. دا مخالفه دینی ډلې عالمانو د څارنه به نورو کسانو کوله. دوی به بیا هغه کسان په نښه کول. دوه وسلوال چې وقار عباس او حسین اکبر مونږ نیولې دي.
وقار عباس اور حسین اکبر
آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې وقار عباس او حسین اکبر سور جوړاندی کراچی کې غلاګانو په یو مقدمه کې نیولې شوی وو او په زندان کې بندو. خود پلټن ورستو تری دا رازونه افشا شوی دي. آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې د نیولې شوی وقار عباس او حسین اکبر تعلق د پاکستان گلگت بلتستان سیمه سره دی او دوی په کراچی کې تیر کال د ستمبر نه تر روان کال یوشتمی فروری پوری ولس دینی عالمان په ډزو وجلی دي او یو ولس نور ټپیان کړي هم دي. د خبری غونډې په محل د سی ټی ډی پولیسو کراچۍ مشر راجا عمر خطاب یې وویل تورونو چې د ایران څخه تربیت ترلاسه کړي دي په کراچۍ کې یاد ډلې مشري سید حسین موسمی عرف مسلم کوي.
زینبیون جو ہے نا اس کا نیٹ ورک جو ہے جس طرح یہ جو کام ہو رہا ہے اس غیر ملکی ایجنسیوں کی طرح ہو رہا ہے.
دی وائی زینبیون ڈلا د غیر ملکی استخباراتی ادارو په سیر کار کوي او د دوی ترمنس ډیر کم رابطه وی نو زکا د دوی نیول ډیر ګران وی
جس کی وجہ سے ان کو پکڑنا تھوڑا مشکل.
راج عمر خطاب زیاته کړی چې وس محل په کراچۍ کې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې درې شو کسانو نمونه مخې ته راغلي دي چې دوی د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د راج عمر خطاب په وینا چې د یاد ډلې سلور مهمه غړو کې ظفر گلگیتی، انعام گلگیتی، عقیل گلگیتی او محمد علی گلگیتی شامل دي. سیټی ڈی پولیسو بیا بیا تور پورې کړی چې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې ټول تورونو تعلق د پاکستان سره دی، یعنی پاکستانی وګړي دي، خو د وسلو چلولو او نور روزنه یې د گاونډي هیواد ایران نه ترلاسه کړې ده. بلخوا تر اوسه یادې وسلوالې ډلې زینبیون بریګیډ په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په کراچۍ کې د ایران کونسلګرۍ هم تروسه د کراچی سیټی ڈی پولیسو د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. زینبیون بریګیډ کومه وسلواله ډله ده؟ په کراچی کې خبریال نعمت خان وایي دا د شیعه مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړ کړی او مالی مرستې ورسره کوي، او په دې ډله کې د افغانستان او پاکستان کې په لسګونو کسان شامل دي. نوموړي په وینا چې د زینبیون بریګیډ ډله په کال 2011 کې په شام کې د جګړې په وخت د داعش پر ضد جنګېدلو لپاره جوړه شوې وه، او د دې ډلې جنګیالیان په شام او سیریا کې هم جنګېدلي دي.
نو دا یو داسې تنظیم چې د شام د سیول وار د پاره تیار شوی او هلته د مزاراتو د پروټیکشن د پاره او د بشر الاسد فورسز د طرف نه د مخالف تنظیمونو سره د جګړې لپاره جوړ شوی، خو دا اوس پاکستان ته راغلی. د دې خدشه ظاهره کېدل شروع شو. مونږ ګورو په 2014 کې یو لیټر نیکټا جاری کړو چې په هغه کې دا ویل شي سلور زرون زیات علاقان چې د لاهور یو مدرسه ده جامعۃ المنتظر دی عراق نجف تلیګری دی. نو دغه شان په مختلف وختونو کې دا په زرګونو خلک تری دي، او کله چې دا جنگ په شام کې هغه سیول وار هغه شان پاتې نه شو نو دا الکان برازی.
نوموړي په وینا د پاکستان د خیبر پختونخوا پانه چینار کوئټا کراچۍ ترڅنګ د هیواد د نورو برخو په ګڼ شمیر کې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي د دې ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې د سیټی ڈی پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې وسلوال مهمه غړي په داسې حال کې د نیولو دعوه کړې ده چې پاکستان حکومت د مارچ په 29 زینبیون بریګیډ ترهګره ډله بللې ده، او یادې ډلې د غیر قانونه وسلوالو په لیست کې هم شامله کړې ده. د پاکستان نېشنل کاونټر ټیرزم اتارټۍ نکټا د مارچ په 29 زینبیون بریګیډ غیر قانونه وسلواله ډله ولی او بندیزونه پر هم لګولې دي. لدی وړاندې امریکا په کال 2019 جنوري کې زینبیون بریګیډ تر هغه ډله بللې و او بندیزونه پر هم لګولې وو. په کراچۍ کې لدی وړاندې هم پولیسو وخت په وخت زینبیون بریګیډ ډلې مهمه غړو د نیولو دا وکړې ده. روان کال د جنوري په 16 د کراچۍ سیټی ڈی پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې سید محمد مهدی په نوم د یو مهمه غړي د نیولو دا وکړې وه، او هغه مهال د سیټی ڈی د کراچۍ پولیسو مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي وو چې تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړې ده، او نوموړي په کال 2019 کې په کراچۍ کې د مشهور عالم دین مفتی تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې هم ککړ دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د پاکستان د لوړ زده کړو کمیشن لخوا د ملک سپریم کورټ کې وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې ټول ټال 1450 سرکاري پوهنتونونه دي چې په شپږ شپېته پوهنتونونو کې پروفیسرانو ته یا خو د وایس چانسلر اضافي ذمواري ورکړل شوي دي، او یا هم څوکۍ خالي پرتې دي. همداراز په خیبر پښتونخوا کې د 14 پوهنتونونو چاري ارزي وایس چانسلران سنبالوي، او شپږ پونتونونه د وایس چانسلر بغیر کار کوي. دا چې د وایس چانسلرانو نشتون د پوهنتون پر چارو څه اغیز لري او کنه، په دې اړه د مشال ریډي خبريال شبیر جان رپورټ لري.
د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا کې هم تر خو شلو پوهنتونونه داسې دي چې واس چانسلران یا خو نه لري او یا عارضي لري. د لوړو زده کړو د رپورټ له مخې په 19 پوهنتونونو کې دا وخت د واس چانسلرانو اضافي ذمواري ورکړل شوې دي، او شپږ خو پکې بیخي خالي او بغیر واس چانسلر پرتې دي. دا چې د واس چانسلر د نه کېدو له وجې د پوهنتون په انتظامي او تعلیمي سرګرمو سو اغیز غورځېږي. نو عبدالولي خان پوهنتون مردان کې پخوانی پرو واس چانسلر او د معاشیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر ظهورالحق وایي د پوهنتونونو مالی ذمواره، د زده کوونکو ډیګری، د استادانو یا نور عملي برتیانې دا ټول واس چانسلر کوي، او چې هغه نوي نو دا کارونه ولاړ وي.
یونیورسيټي چې دی هغه بغیر د وی سي چلول چې دی هغه یو ډیرا ګان غونډه کار دی. چیف ایگزیکټیو به او پرنسپل اکاؤنٹنګ افسر به د یونیورسيټي چې دی به ټول ایکسپنډیچر اپروو کوي. دی به انکم سایډ باندې ټول هغه چې کم کلیکشن دی هغه به یو کیسه مانیټر کوي، او اکارډنګلی به د ایکسپنډیچر فیصله کوي. دا هغه بغیر چې دی د یونیورسٹی نا یو روپے چې دې څو خزانه نه خرچه نشي کولی اوس دا بل سړی نشي کولی چې څومره اکیډمیک مسلې وي نو موږ اکیډمیک کونسل کوو چې وایس چانسلر نه دا میټنګ ونه کیږي دغه شان سلیکشن بورډ دی چې هغه د یونیورسٹی اپلایز اپوینټمنټس پروموشنز دا ټول ایشوز چې دې هغه دی کوي نو چې نه سلیکشن بورډ هم نه کیږي
نو موږ جاته وی چې باید د تعلیم په معاملہ کې د هر چا حکومت وي پکې سیاست او خوخي ناخوخي ونه کړل شي دا چې ولې حکومت تر دې دمه دغه وایس چانسلر ټاکنه عمل نه دی پوره کړی او کم داسې عوامل دي چې لامل دغه ټاکنه لا نه دی شوی نو ډاکټر محمد شاهد چې په خبر کې د انګریزي ورسپانه د نیو سرکار هم کوي او سرکاري په هنتونو کې عارضي استاذي هم وای سیاست مالی کشاله او د سیاسي خلکو خوخي ناخوخي لوجه دا ټاکنه ځن ښکار شوی دی
یو وګوره غټه مسله پولیټیکل کرایسس دی اول یو کیر ټیکر ګورنمنټ او بیا دا دینه مخکې دا کیر ټیکر چې سیټ اپ ولا بل راغو دا غیر رسته چې دا اوس کم پرمننت دا کم سیټ اپ روان دی ګورنمنټ په سنټر کې پروینسز کې نو دا خو بوس اپوینټمنټ شو کی خدا دې چې دا تیر دا دوه کال درې کال دا کرایسس د وجه نه دا سیس ډیلی شو دویمه خبره دا چې د جی سی فند هر سال کمیږي او بل زما دا ویم چې یونیورسټو کې کرپشن او فیورټیزم پکې ډیر زیات دی په یونیورسټو کې چې کوم نه نو جاب سټور په فیورټیزم کې نو دا فاینانشل کرایسس دی پولیټیکل کرایسس دا هم یو وجه واچ دی وی سی اپوینټمنټس لیټ شو
نو موږ وایي تیر د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت کې دا سو کې خالی شوی او اعلان شوی هم خو بیا هغه حکومت بیا ورپسې نگران صوبای حکومت اوس بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر راغلی خو لا ټاکنې نه دي شوې نگران حکومت کې څه پریکړه شوې هم وا خو موجوده صوبای حکومت وایي دا د نگران حکومت واک اختیار نه دی چې دا ډول ټاکنې یا پریکړه وکړي ولې په دې لړ کې مو چکل د خیبر پښتونخوا د لړ زده کړو وزیر مینا خان افریدی نه وپوښتل نو د هغوی مرستیال ساجد خان د ټلیفون د لارې مشال لیړو ته وویل چې وزیر صاحب مصروف دی خو د هغوی یو خبر پاڼه را سره شریک کړه چې پکې درز یې خپل کړي چې اول به صوبای کابینه ته په سنسلرانو معامله وړو او بیا صوبای اسمبلی ته چې په شفافه طریقه دا ټاکنې زر تر زر وکړي د لړ زده کړو کمیشن لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان کې ټول ټال یو سل سلور پنځوس سرکاري پوهنتونونه دي چې پکې شپږ شپېته یونیورسټو کې یا خو د وایس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي دي او یا څوکۍ خالی پرتې دي د سرخار اسلام آباد په نهه ویشتو یونیورسټو کې څلورویشت مستقل وایس چانسلران دي د بلوچستان په لسو پوهنتونونو کې پنځه وایس چانسلران او پنځه قائم مقام وایس چانسلران ټاکل شوي دغه رپورټ تر مخه د خیبر پښتونخوا په څلور درې سرکاري پوهنتونونو کې لس مستقل وایس چانسلران دي شپاړس اضافي چارجونه دي او شپږ خالی پرتې دي د پنجاب په یو کم پنځوس سرکاري پوهنتونونو کې شل دایمي یا مستقل او نهه ویشت سرپرست وایس چانسلران لري د سند صوبې نهه ویشتو سرکاري پوهنتونونو کې څلورویشت دایمي او پنځو ته اضافي چارج ورکړل شوی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز او خوشامند ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په مرسته یو شمیر لرغوني توکي موندل شوی دی پکتیکا د افغانستان له هغو نسبتا پراخ ولایتونو ده چې ډېری لرغوني سیمې لري او وخت په وخت پکې د کندنو په پایله کې بیلابیل توکي موندل کیږي بل ورته د پکتیکا مدني فعالان غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې دي د ځینو نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم د داسې ارزښتمنو توکو او آثارو د ساتنې لپاره میوزیم جوړ کړي د مشال ریډي خبريال نجیب العلوخیل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه او خوشامن ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په همکارۍ څوار لس قلمه لرغوني توکي موندل شوي دي د مسؤلینو په وینا په دې آثارو کې دولس خاورین منګي یوه ډبرینه مجسمه او ځینې فلزي سکې شامل دي په دې موندل شویو لرغونو توکو کې بیا ډبرینه مجسمه د خوشامن ولسوالۍ اړوند د منارې په سیمه کې موندل شوې ده د فرهنګ او ګرځندوی امیر سمیع الله وسیم مشال رادیو ته ویل
په دې کې دولس دانې خاورین ډولۍ ورته ویل کې او یو دی اوسپنې ډولۍ ده او دې کې په خوشامنګ کې سپېده سوی یو دانه بود
یاد خاورین او فلزي آثار د پکتیکا په مرکز خرنه کې هغه مهال و موندل شول چې ځایي خلک د اوبو دی و خامه کانل په کیندلو بوختو دیاد سیمی اوسیدون که گل خان وای کله چې دوی د لرغونو توکو نخې ولې دي نو کار بند کړ او په دې اړه اړوند دوی دارو ته جواب ولېګ
بل ور قسم دازي دا سره کټ ته جوړی کرا و خط د کټوري په لای بغت یو سره د کناډو مزي باندې کې شو تو دې شته لاس مو بده وړ خبر او په توت چې راځي دا جاي مو پورې معلومه
په ورته وخت کې د پکتیکا یو شمیر فرهنګیان وای چې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې لرغونی آثار موندل کیږي خدا چې د ولایت په کچه موزیم نشته نو د ساتنې لپاره مرکز تلګل کیږي مدني فعال نبی کوثر وویل
دلته تر ټولو مهمه او د پام وړ مسله په پکتیکا کې د دا ډول آثار لپاره د یو موزیم رامنځته کول دي لمړی خدا چې د پکتیکا تاریخي آثار به خپل په پکتیکا ولایت کې وساتل شي. د پکتیکا خلک به نور هم د ډول تاریخي آثار او پارزښت او اهمیت باندې پوهیږي. دلته به داخلي او خارجي سیلانیان زلوخه کې ترڅو پکتیکا ولایت راسي او د پکتیکا د نورو سیاحتي ځایونو د لیدلو ترڅنګ د پکتیکا موزیم هم وګوري.
بلوری ته د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د دې لرغونو توکو د ساتنې ډاډ ورکوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د دې سیمې فرهنګیانو ته د لرغونو توکو د پیژندنې او سپړنې سیمینارونه او زده کړې برنامه جوړې کړي. د یادې ادارې مشر محمد امین حذیفه وویل
بدوارو ته شخصا پکتیکاوالو ته دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې الحمدلله موږ ډېر مخکې تللي یو او ډېر تاریخي آثار مو پیدا کړي دي او ان شاء الله ټولو هیوادوالو ټول پکتیکاوالو ته دا ډاډ ورکړو چې ان شاء الله دا تاریخي آثار به ان شاء الله ساتل کېږي او پوره اطمینان درکړو. دا تاریخي موزیم چې د پکتیکا شانسي تاریخي موزیم چې به ساتل کېږي او پوره اطمینان ورکوو.
یاد دي وي تېر کال هم د پکتیکا د خوشامن ولسوالۍ د عمرخیلو په سیمه کې د بودا یو وړه مجسمه موندل شوی و چې د چارواکو په وینا یې لرغونتوب د کوشانیانو دورې ته رسیده. هغه مهال د یاد ولایت د شخیل آباد په ولسوالۍ کې هم د درې سوه کلنو نه هشپته لرغونو سکو د یوې وړې خزانې موندل راپور شوی و.
مشال ریډیو ته وجه است. په پاکستان کې ځوانانو په ځانګړې توګه زده کوونکو د انټرنیټ له لارې بیلابیلو کاروبارونو ته مخه کړې ده چې پکې امازون تر ټولو ډیر مهم بلل کیږي. خو په پېښور کې د یاد کاروبار پوهان وایي چې دوی په هیواد کې د خراب انټرنیټ او بجلی د نشتوالي له امله لستون سره مخامخ دي. په دې اړه زموږ همکار وسیم سجاد په پېښور کې د آنلاین کار ماهر او د یو شخصي کمپنۍ مشر لوکمان حکیم سره خبرې کړې دي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې آنلاین کاروبار څنګه کیږي.
دا بزنس چې کوم دی دې ته وایي ای کامرس. ای کامرس مین یعنی هر هغه کاروبار کوم چې د انټرنیټ د لارې کیږي هغه په ای کامرس کې راځي. امازون د ای کامرس مارکیټ یو مارکیټ پلیس دی. ډیفرنٹ سیلرز پکې خپل پروډکټ لګی کسٹمر ڈیلی بیسس باندې یا منتھلی بیسس باندې ورځي وال خپل پروډکټ اخلي.
پر پاکستان کې چې کوم خلک دی زیاتره دا سوق دی او دوی دغه خلکو ته بیا چیلنجز څه دي؟
پاکستان کې تا امازون یا دغه ملکونه دا علاوه چې تخپل انویسټمنټ په دغه مارکیټ کې کولای شي بلکې تاسو د کړه کړې تاسو انویسټمنټ نه نو ته د سرویسز هم ورکول شي نو دواړه کسان پکې دي. پہلا مسله مونږ ته دا ده چې د انټرنیټ او د بجلی ډېر غټه مسله. دویم خبره مونږ ته د کرنسی ایکسچینج پرابلم ډېر زیات دی ولې چې زمونږ بانکینګ چې کوم پالیسیز ورکي سپوز ډالر گچم په کم ریټ پانی اور اغاز بیا پاکستان تر وړما نو اغه مان د ټیکسز او د سرویس او د چارجز او د بیا او د ټول ټیکسز په مدد کې مان بلا پیسې کټکیږي. پے پال نشتا دا غرنګ نور داسې بانکس دي کچره دغه بانکس رااله پاکستان ته نو بیا به دا پروسس نور سموت شي.
یو وخت کې داسې شو چې په پاکستان کې دنیا امازون اکاونټس یو هغه سسپند کړل شي یا بند کړل شي. دا هغه شاته وجه څه ده؟ بیسیک بنیادی دنیا ولې په پاکستان کې په کاروبار کوونکو باندې اعتماد نه کوي؟
چې کله د امازون اکاونټونه سسپند شي سر رپورټس دا دي چې هغه 13,000 اکاونټس او څه دا دي چې هغه 11,000 او څه دا اگزیکټلی د امازون د افیشل طرف نه سر رپورټ نه دی دغه شوی. یو خدا وا چې په 2022 کې دا فرسٹ ٹائم دا امازون اکاؤنٹ سسپینشن جی کمارے شو دا زیادہ شیوا او دیتا سیکشن 3 ویلے کی گی دا امازون ٹرمز کے دا سا پالیسی وائلیشن دے او دا سپیشلی پر ڈراپ شپرز بانے لگے دلے ہو. ڈراپ شپر پر امازون کے آغا بزنس ماڈل لے چھ تخپل سامان خپل پروڈکٹ خپل انوینٹری نہ اخلے بلکہ تا په یو سپیسیفک ویب سایټ نه چې کله کسٹمر راشي تا نه پروډکټ واخلي تا سره سامان فزیکل حالت کې نه وي یا تا خپل سٹور کې نه غي بلکې ته د بل ویب سایټ نه هغه پروډکټ واخلي او هغه کې خپل کمیشن واخلي. نو دي کې موستلی د ډراپ شپر اکاؤنٹ شو.
امازون یا نور چې کوم آنلاین غدي مارکیټ پلیسز دي مارکیټ زونه دي په زګونو کې سمره سکوپ دی د سټون ټاون د لپاره سمره اپورچونټي یا موقع خلکو تشته دی پاږي.
پاکستان لاست 3 ایئرز نا 40,00,000 فری لانسرز دلته جوړ شوی دی. ټاپ 3 کنټریز کې دی چې هغه د امازون فری لانسینګ کې دا افیشل سایټس کې دا ډاټا موجود ده چې پاکستان په اوور آل دومره نمبر آف فری لانسینګ سروسز ورکي په دغه دغه پلیټ فارمز کې. دین علاوه که تاسو د سکوپ خبرو کوي نو ای کامرس پلیټ فارم کې یوازې امازون نه راځي. امازون موږ ځکه چوز کوو چې د هغې د پاکستان نه کار کول به نسبت د نورو پلیټ فارمو لږ آسان دی. اوس که زه ای بی ویم نو ای بی اوس لاست 15 میاشتې شو چې اپروو کړی دی پاکستان چې ته په پاکستانی ریٹیل جوړ هو والمارت شو ټیک ټاک شاپ شو اغینا علاوه لزارا شو اغینا علاوه نور داسې پلیټ فارم شو اټس شو اغیلا پاکستان افیشلی نه دی اناؤنس کړی چې ته په پاکستانی ډیټیلز باندې اکاؤنٹ جوړې شو خو بیا هم پاکستان په دغه پلیټ فارم کې کار کوي ډیفرنٹ انویسٹر لا اوورسیز پاکستانیز لا سروسز ور کوي د خپل سکل په بنیاد باندې نو سکوپ کتا سو ګوري نو پر روان وخت کې د ای کامرس پاکستانی چې کوم 1.6 بلین مارکیټ ته هغه ګرو شوی دی 2-3% فرام لاسټ 1 ایئر.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 بجې سوی دی. له شاهین بنوري څخه د خبرونو لنډیز اورو.
عوامی نیشنل ګوند پاکستان په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت پر ضد د ټول ګوندي غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا خبره پرون د ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان د پیښور باچا خان مرکز کې یو خبری کانفرنس ته کړی دا. نوموړی ویل چې په هیواد کې د جمهوریت په جامه کې د فوز واکمنی ده او د حکومتونو جوړولو او نسکورولو ټول واک د فوزي اسټابلیشمنت سره دی. د خیبر پختونخوا حکومت او د پیښور د برېښنا شرکت یا پیسکو په ټولو صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د دورانیې د رقمول لپاره په نوي مهالویش موافقه کړې ده. په دغه اړه پرون په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ یوه غونډه شوې ده. د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په غونډه کې موافقه وشوه چې د نوي شیډول یا مهالویش له مخې به په ټولو سیمو کې چې دا مهال د ورځې 22 ساعته لوډ شیډنګ لري د بجلی د بندېدو دورانیه 1300 ساعتونو ته او په ځینو سیمو کې د 1300 ساعتونو نه 1400 ساعتونو ته راټیټ شي. اسلام آباد های کورټ د کشمیری شاعر او خبریال احمد فرحات شاه په تختولو کې د استخباراتي دارو د کردار په اړه د دفاع د سکتر نه راپور غوښته دی. فرحات شاه د مې په 14 ل خپل کور څخه تختول شوی وو. په همدې ورځ دغه میرمنې د وی عریضی له لارې د اسلام آباد های کورټ څخه غوښتنه کړې وه چې هغه دې وموندل شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. عرب لیگ د فلسطین په خوره د ملګرو ملتونو د ثلثاتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د 22 عرب هیوادونو ډلې پرون د بحرین په پلازمینا ماناما کې د غونډې وروستو په شریکه اعلامیه کې د دوو دولتونو د حل تر پلي کېدو پورې په اشغال شوي فلسطینی سیمو کې د ملګرو ملتونو د نړیوالو ثلثاتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه وکړه. او د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان په بشکک کې د ګنډلو په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار په تور نیولې دي. پرون د وی سرکاري خبر پاڼې تر مخه دا کسان د کورونو چارو په وزارت کې د ترګري او غیر قانوني مهاجرت څنګ ته حواله کړل شوې دي. دا وو د دې خبرونه.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوسم د پاتې رپورټونو پر لور. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوالې فیډریشن وایي چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نوري هم ډېرې کړې دي. دغه بنسټ په یوې تازه اعلامیه کې زیاتوي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان د 4 ولایتونو له ډلې څخه 15 اغېزمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلاب ځپلي ورته د مرستو له نرسیدو شکایت کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی وایي چې وروستیو مرګونو سیلابونو په افغانستان کې بشري وضعیت لا کړکېچن کړای. یاد فدراسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د پسرلي سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسان وژلي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي، دغه شان یې زرګونه څاروي هم له منځه وړي. د آی ایف آر سی په وینا د غوسیلابونو د افغانستان له 4 ولایتونو له ډلې 25 اغیزمن کړي. یوازې بغلان کې له 200 ډیر کسان زیانمن شوي او زرګونه نور د کورونو له ویجاړې دوه وروسته یې اوس بې کوره دي. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو زیانمن شوي کسان شکایت کوي چې اړینې مرستې نه دي ورسېدلي. د مرکزی بغلان اوسیدونکي محمد عالم ازادي رادیو ته وویل چې سیلاب کې د کورنۍ شپږ غړي مړه شوي دي.
سیلاب راغی، 2-3 ثانیې نوې تیرې شوې، ما ویل لکه غر چې باندې راغلی وي. زوی رانه یوړ، میرمن یې هم یوړه، دوراره میرمن مې هم یوړه، په ټوله کې شپږ شهیدان لرم.
د بغلان د برکه ولسوالۍ یو قومي مشر برکت الله خان په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
په دې درکې د وسیدونکو هر کوټه ل 15 شل تر سل کو پورې زیان رسیدلې اسلامي امارت دی د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي څو د خلک د بیکوره کېدو لامل کډوالۍ ته مخه نکړي هلته هم په اوبو کې ډوبېږي بندیانېږي په زندانونو کې مري ډارېږم چې دا خلک لډې رغم سکته ونه کړي باید دوی ته پاملرنه وشي
بلخوا په فاریاب ولایت کې زیانمن شوي کسان ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو د خلکو فصلونو د خلکو مالونو د خلکو مزکو ته زیان اړولی خو حکومت تر اوسه په پښتون کوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې
په همدې حال کې د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC زیاتوي چې دا پیښې په داسې یو هیواد کې کیږي چې د دې فدراسیون په ټکو اوس مهال په نړۍ کې یو له تر ټولو بد بشري ناورین سره مخ دی او خلک یې ورسره په مبارزه کې ناچاره دي د IFRC په اعلامیه کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د مصیبتونو کچه په الفاظو نشي بیانېدای او د دغو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بیرنۍ نړیوالې مرستې ته اړتیا ده IFRC په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سړو سپو ته په اشاره سره ویلي چې یادو ورښتونو د خلکو ژوند په ځانګړي ډول کرنه او مالداري د پام وړ زیانمنه کړې هڅه مو وکړه چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سائق زیانمنو ته د مرستو د نه رسیدو د ادعا په اړه او د زیانمنو شویو د دقیقو شمیرو په اړه وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پروګرامونو تنظیموونکي مولوي سیدالحق حقمل د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په بغلان کې د سیلابونو له امله 115 تنه مړه او 215 نور ټپیان شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د پنجشنبې په ورځ د سور میاشتې په 9 د سالانګونو په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې د سختو ورښتونو تالندې او احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې دغې ادارې ویلي چې د باران کچه به له 1500 څخه تر 500 ملي متره وي
د ایران د مرکزی بینک یو چارواکی ویلی د ایران او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوه اړخیزه راکړه ورکړه کې د امریکایي ډالرو پر ځای د ریال په کارولو خبرې دوام لري د ایران تسنیم خبری ایجنټ د ایران د مرکزی بینک د مرستیال محسن کریمی لخلی ویلی چې دا کار دوی د خصوصي سکتور د صادرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونوای په مشروط ډول دا چاره کېدای سي چې د افغانستان د سوداګرو په ګټه وي کنه په زیان بیا تمام سي نور تفصیل په دې رپورت کې
د ایران تسنیم خبری آژانس د دې هیواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې خبر ورکړی چې لوګ دې مودې راهیسې پر ایران د بندیزونو د بیا غیزه کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای په بهرنی سوداګری زړه کړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلي و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګری زړه کړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلار کې شامل دي یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي خو د طالبانو حکومت د مالی وزارت د رواني اونۍ د سیشن می په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د ایران د مرکزی بانک لمرستیال محسن کریمی او د ایران د سوداګرۍ او خزانه د خونې لچارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د سیاست جوړونې د مرستیال سلطان محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو کچېرې ایران سره سوداګري زراکړه ورکړه د ډالرو پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټې او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په بشروط ډول دا چاره کیدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمامه شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
که په تومن زمنګ نواخلي بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 6000 تومانه د بازار سره فرق لري. که دوی زمونږ نه د بانک په نرخ باندې واخلي مونږ تاوان کوو، د تجارت هم کمزورې کی. او کچیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستې ته ضرورت دی.
خاغلی الکوزی وایي د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبرې وکړي او یو روښانه پالیسی وړاندې کړي. یو شمیر افغان اقتصاد پوهان وایي چې ډالر نړیوال او باثبات اسعار دي او افغانستان تل په خپلو راکړو ورکړو کې له ډالرو کار اخیستی. افغان اقتصادي شنونکي بشیر دودیال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ایران او پاکستان او افغانستان کمزوري هیوادونه دي چې نشي کولای په راکړو کې له قوي نړیوالو اسعارو ځان وساتي او د ډالرو ثبات هم ډیر زیات. په دې توګه ایران غواړي چې د ډالرو تر سیوري لاندې خپل اسعار هم یو څه ثبات ولري.
اقتصاد پوهان دا هم وایي ورسته له هغه چې پر ایران نړیوال بندیزونه عملی شول، آن د افغانستان د پخوانی جمهوریت پر مهال هم له دې هیواد سره راکړه ورکړه پر ریال او یا د حوالو او پولي خدمتونو له لارې کېده. دوی ټینګار کوي دا چې د ایران اسعار ثبات نه لري او ډیر کله د سیاسي تحولاتو سره یې ارزښت بدلون مومي، نو هغه کسان چې پر ریال کاروبار او راکړه ورکړه کوي د دې امکان شته چې په یوه شپه کې خپل ټول شته للاس ورکړي. د یادونې وړ ده چې ایرانی ریالو په بیساره توګه په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت بایللی دی. د اسعارو د نړیوالو بازارونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال یو امریکایي ډالر د 2.0 ایرانی ریالو سره تبادله کیږي، په داسې حال کې چې د یو امریکایي ډالر ارزښت شاوخوا 2.20 افغانۍ دی.
مشال ریډیو ته غوږیست. په کورمه کې د پاکستان افغانستان پر پوله د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې ده. په تازه جګړه کې د طالبانو ځایي اوسیدونکو او د خوا امنیتي چارواکو ترمنځ یو عسکر وژل شوی او د یو عام وګړي په ګډون 12 تنه ټپي شوي دي. دا جګړه د مې پر 14 تر هغه وروسته پیل شوې وه چې په ماڼو جبه سر کې پر پاکستاني ځواکونو د ازغن تار بیا مرمت او ځینې نورې تعمیراتي کار د کېدلو پر وخت افغان طالبانو برید کړی و. دا وخت پر پوله جګړه درېدلې خو مستقل ډزبندي نه ده سوې. تاریخ ورغځي په دې اړه رپورټ لري.
په کورما کې پر پاک افغان پوله د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې ده. د خرلاڅو یو مشر عمران علي مشال لډیو ته په 14 مې ویلي د چهارشنبه په ماسپخین د مڼو جابې سر په علاقه اچانک جګړه شروع شوه چې وروسته پر پوله پرتو یو شمیر سیمو ته وغځېدله. علي زیاتوي دا جګړه سهار وختي تر نورختلو پورې جاری وه چې پکې د غوټو استعمال بدري غشبې دي.
هغه جګړه سپینې شګې ته او ترې سرسورنګ دوی ته وغځېدله. پرون شپه په باندې 12 بجې یو ځل بیا د خلاصۍ او بارډر این ایل سی او د برکی باونډری باندې بریدونه تر سابه پورې دوام لرلو.
د مئی په 14 په مڼو جبا سر کې پر سرحدي کرخه د ازغن تار بیا مرمت او ځینې نور تعمیراتي کار د کېدلو په وخت افغان طالبانو جنگ پیل کړی وو. که څه هم جګړه وروسته په خپل ودرېدله خو د هغې رسمي ډزبندي نه و شوې. په تازه جګړه کې دې خوا د پاکستان پوځ یو عسکر مړ او یو عام وګړي په شمول شپږ تنه د زخمیان کېدلو خبر ترلاسه شوی او همدغه رنګ د طالبانو لخوا د خپلو شپږو سرتیرو د ژوبل کېدلو راپور ورکړل شوی. تر اوسه په دغه جګړه کې دې خوا لسو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوریدلی دا د جګړې علت او پیل پاړه معلومات د تریمنګلو یو مقامی مشر نوم او غغنور کول په شرط مشال لډیو ته ورکړي. البته د خو مرجوبله د اوریدلو راپورونه امنیتی چارواکو ته تصدیق کړي. بلخوا د جګړې لویرې پر پوله پرتو لزینو سیمو عام خلکو کډې وستل پیل کړي دي. د تریمنګلو سمیر خان مشال لډیو ته وای په عامه بدی توغندي پر لګیدلو په خلکو کې یره ده او غواړي چې خپل کورونه پرېږدي او د خوندي سیمو په طرف لاړ شي.
موجوده صورتحال مطابق د کتری او علاقه دی هغې هم کوم بچی وغیرہ هغه هم وبسل چې کوم شخړه روانه دی هغه ګولۍ ارڅیا کلی کې نغې وجنه خلکو ډیر خوف او ویر واجنه علاقہ لگی یہ نئے کارڈ ہم اپنے نمنگلا حکومت ندا مطلبہ نے حکومت شکھنڈا روانا زیادہ ہنگامی صورت حال بند چیا بند کر دے سی منگا علاقہ نور متاثر نشی مو علاقے تا نور دار دو نقصان و نہ رسی.
بلخوا دغه جګړه پاړه د پاکستان په سویلی او نه اخوا افغان طالبانو خپل دریځ را کړي. البته د خلصو یو مش سید مبین حسین مشال لډیو ته د زیارت په ماسپخین ویلي سلور ګنټي ارزي دزبندی تر کېدلو پس دا وخت پر پوله امن دی. حسین زیاتوي دواړه خوا مشران به په خپلو کې کینی او د راپورته شوي کمې شخړې ته د حل لار به ګوري چې جنگ په مستقله ودروي.
بهرحال سبیل میره پورې جنگ وشولو او د کیسه نه پیګم چې ګورنمنټ خپل منځو کې بیا عربی تی سه شي حکومت نو ارزی د سلور غنډې دزبندی شوی دي او اټلا دا شی دی ریسل کوم سپینګری چې رایمو او ګردیز نه ولیار ورسېدو د امنیه کمانډونر ورسېدلو ان شاء الله جرګا به کوم کوشش کوو چې جرګا وشي ان شاء الله امید دي امن بهوج.
مانو جابو سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي کرخه پرته یو غرایز علاقه ده چې هغلته د 2013 کال په اگست میاشت کې هم ازغنتا لګول په خبره د دوه ملکونو ترمنځ جګړه شوې و. کڅو هم هغه وخت د دوه خو مقامی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس پر ازغنتار بند شوی کار بیرته شروع کړی شوی و. خو اوس په مرامت بیا شخړه راپورته شوی. په 2013 کال کې په سرحدي پوله ازغنتا لګول پیل شول چې د پاکستان حکومت مخه پر هغه داوا چې د وسلوالو تګ راتک مخاوني سي او ور باندې د بریدونو مخنیوي کول غواړي. د افغانستان حکومت پر پوله ازغنتا لګولو د پاکستان د هغه اقدام مخالفت کړی وو. طارق رکزه مشال رادیو پېښور.
د پاکستان په عدلیه کې د استخباراتي ادارو او پوز د مبینه لاس وهنی پاړه په سپریم کورټ کې د یوې مقدمې اوریدنه دوام لري. خو بلخوا اسلام آباد های کورټ هم د داسې یوې ورته قضیې اوریدنه پیل کړې ده چې پکې د اسلام آباد های کورټ د شپږ ججانو د لیک چیف جسټس قاضي فایزی ساتیه په دوی د فشار راوړلو په اړه لیږلې وو اوریدنه سپریم کورټ کوي. خو د اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار لخوا د نورو تورونو اوریدنه اسلام آباد های کورټ کوي. د قانوني چارو پوهان دغه حالاتو ته بیل بیل نظر لري چې په اړه تفصیل د اسلام آباد څخه د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
اسلام آباد های کورټ د آزاد سینیټر فیصل واوډا د خغه لیک جواب ویل دی چې د یو جج جسټس بابر ستار د شهریت په اړه پوښتنه پکې کړې و. د اسلام آباد های کورټ رجسټر په خپل جواب کې د تویل دی چې د بل ملک شهریت لرونکي کس هم په پاکستان کې جج جوړېدای شي. جسټس بابر ستار هم په خغه شپږ ججانو کې شامل و چې سپریم جوډیشل کونسل او د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز ایساتای په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او په دوی د فشار راوړلو په حق لیک لیږلی و. د سپریم کورټ لوی بینچ په خغه لیک کې د لګول شو تورنو اوریدنه کوي. خو له خغې وروسته په ټولنیزو رسنیو د جسټس بابر ستار په اړه یو کمپین وچلېدو چې دی او د دا اولادونه او میرمن امریکن شهریت لري. د جسټس بابر ستار لخوا دوه ورځې وړاندې یو بل لیک په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغی چې اسلام آباد های کورټ چیف جسټس امیر فاروق ته پکې ویلي چې په ده د ټلیفونونو ریکارډ کولو په هکله په یو مقدمه کې اوس هم فشار راوړل کیږي. د ده د نو تورنو په حق له اسلام آباد کې قانون پو او د وکیلانو د تحریک یو غړي امل خان مندوخیل مشار رډیو ته ویل چې په عدلیه کې د لاسوهنې سلسله خطرناک حد ته رسیدلې ده او کچرې اوس حکومت او عدلیه په شریکه د دې مخه و نه نیسي نو راتلونکي وخت کې به نه صرف په ملک کې عدالتي بلکې سیاسي نظام هم ګډوډ شي.
نو تاسو ته معلومه ده چې دا وخت په عدلیه کې یو ډیر واضح یو ډیر لوی دراړ ګروبندي او تقسیم شوی دی او مخته هم روان دی. نو که څه هم حکومت او د ریاست ټولو ادارو له حق له کار نه واخیستو په وخت یې سیاسي او جمهوري او آئینی او قانوني فیصلې نه وکولې، نو دغه حالات به نور ورځ تر بلې نور هم خرابېږي.
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د جسټس بابر ستار په نوي لیک کې لګول شوی تورنه مبهم دی او داسې ښکاري چې د خپل تاثر پر رڼا کې خبره کړې ده. د پدې حق لا مشال رډیو ته وویل
بابر ستار صاحب نے الزامات لگائے ہیں ان کی اٹارنی جنرل جو
بابر ستار صاحب چکم تورنا لگولی دی دغه غیر رد اٹارنی جنرل کړي دی. اٹارنی جنرل د پاکستان تر ټولو لوی عدالتي افسر دی. د قانون وزیر او د اطلاعات وزیر هم په دې اړه پریس کانفرنس وکړو. اٹارنی جنرل او بابر ستار یو ځای وکالت هم کړي دی. اٹارنی جنرل د خبرې رد کړي او ویل چې د غلط تاثر اخیسته دی. دا خبره ده ته د اٹارنی جنرل د دفتر لخوا شوې دي. په دې مقدمه کې بابر ستار د یو جج په حیث نه بلکې د یو عام شکایت کوونکي په حیث کیس کړي دی.
جج نه دی، وہ ایک لیٹیگنٹ ہے.
تمشال رډیو د پښتنې په جواب کې چې په عدالتي کارونو کې د مداخله سلسله د ختمېدو امکان هم لري کنه، د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې په خونی چیرمن سید مبشر شاه اویل
دا خو مطلب د انسان پیدا کړی مسائل دي، هم انسان به حل کړي، هم د دې عدلی او د دې اسټابلیشمنت پیدا کړی مسائل دي، د عدلی ولا مکور کړی دا هم د عدلی به ټیک کړي. اس بابر ستار کے دا خبر کی چی مال اسم دم کے راضی اسم مداخلت کی گینو دے دے لگے میرا بانیو کی جان کے حوصلہ پیدا کی او دے دے نمونہ مخی ترا ولی چی دتا چا ٹیلی فون کرے دے دتا چا میسج کرے دے دتا چا دچا پر خریبان سوال جواب کری دی کمی اداری کری دی کم فرد کری دی چی اگر سیزو نمخی ترا شی لگا دا اس پدی نکی گی دا خود تیاری سکون دی دے بتیاری کی سکون ہوئی جدا پتہ لگی چی مداخلت سوک کی دائی خلاف ایکشن مغستل کی گی دائی کے بیا فیڈرل گورنمنٹ انوال کی دی شی داغیر پر بیا قانون سازی ہم کی دی شی.
د اسلام آباد های کورټ جج جسټس محسن اختر کیانی د جسټس بابر ستار لیک د عدالت د توهین په مقدمه کې بدل کړی دی او د دې اوریدنه کوي. عدالت په 28 مئی د استخباراتي ادارو اف آی ای آئی ایس آئی آئی بی ایم آئی کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ او پیمرانا په دې حق له ځوابونه غوښتي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پېښور په زری پونتون کې د مئی پر 15مه په تجرباتي بنیادونو باندې د کرل سویو غنمو د لو پرانست اوسوا چې پکې د زری پونتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر شاهجان بخت مشال ریډیو ته وویل چې د غنمو تخم یې له امریکا د واشنگتن ښار څخه راغوښتی و چې په تجرباتي توګه یا د پوهنتون په دوو اکړه مځکې کرلې و. نوموړي زیاته کړې چې یاد غنم د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي او په کم اوبو د زیات پیداوار صلاحیت لري. په دې اړه تفصیل د عظمت علی شاه په ریپورت کې.
داغه ګناه د پیښور د زری پوهنتون دی چې د امریکای نه په تجرباتي بنیادونو راغوښتي شوی د غنمو لو روان دی. د غنمو د لو افتتاح د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي وکړه. د زری پوهنتون د انتظامی په وینا د غنمو تخم یې د واشنگتن نه راغوښتي چې اول تجربه د فیصل آباد په زری پوهنتون او سخ کال د پیښور په زری پوهنتون کې وشوه. دا زری پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جهان بخت مشال ریډیو ته ویل چې په تجرباتي توګه د پوهنتون په دوه اکړه ځمکه غنم کرلی وو چې پکې په کم اوبو د زیات پیداوار صلاحیت لري.
زموږ چې کم دلته کم غنم کیږي په خیبر پختونخوا یا پاکستان کې، راغې اوسط پیداوار د 35-1945 من پی اکړ دی. بل دې کې چې کم خصوصیات ته زموږ چې کم غنم دی هغه تقریبا 15 ډنډر کې کی ټیلر وته موږ یو دا د 15 سنواله شلو ډنډر کو پوری کې دا غې د وجنه د دې پیداوار جاتي. بل دې کې دا فائدہ ده چې د قد وړو کې دی نو دا طوفان او زلزل سره دا اورزی گیم ده.
دا زری په هنتون د سنکارو په وینا چې د یاد تخم نه د اکړ پر سر او یو نه تر اتیاو منو پوری فصل اغستی شي. دا خوراک نړیوال اداري ورلد فود پروگرام د کال 2013 په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې 30% خلک او 30% ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي. د پیښور د زری پوهنتون د خوراک او ساينس څانګي استاد ډاکټر نومان احمد مشال ریډیو ته وویل چې د غنمو د زیات پیداوار سره په ملک کې د خوراک په کمی قابو اوموندل شي.
کلائمټ چینج دی هغه زیات تر د دې کاربن ډای اکسایډ اخراج د وجه دی او هغه چې مونږ د تیل زیات استعمالو فوسل فیولز د هغې په وجه باندې د دنیا ټمپریچر زیاتیږي او چې کله ټمپریچر زیاتیږي نو د هغې زیات اثرات په اګریکلچر باندې ډایرکټ ویزه کچي انسان خو کوټې ته شي چې ګرمي نو د اے سی کمره کې وکینه چې خني نو ځان ته بیټر لګي او بوټي چې ګرمي نه خو ډایرکټ ایکسپوز دي انوایرمنٹ ته نو کو دې کې دا کاربن ڈائی آکسائڈ زیادتی کی یا وہ ٹمپریچر کمی کی زیادتی کی نو پاڑے باندھے ڈر زیادہ اثرات ہیں
پہ اسلام آباد کی دزرات و پاڑا کارکون کی سرکاری ادارے نیشنل ایگریکلچر سینٹر دا کال دو ہزار وشتم پخپل یوراپور کے وائی دا موسمیاتی بدلون لوجیبا پہ کال دو ہزار سلوختم پورے دزرات و پیداوار کے دا اتو نا ترلس فیصد پورے کمی راشی دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی غونڈتا پخپل خبر کی ویل چی باید وفاقی او ٹول صوبائی حکومتوں دے دا غنم و دا کروندگرو مرستی اکھڑی
کہ اس وقت جو 1991 واٹر ریکارڈ کے بعد
دا نور لسوا یو نوی کال دا صبح ترمنز دا ابو دا ویش پاڑا دا لوزنامی ترمخا چی خیبر پختونخوا حکومت تا کم دا ابو حقونه ملاوی دلو حقا دا ودانو یا انفراسٹرکچر دا نشوالی لوجی مونگ حقا ابو نشو کارولی باید وفاقی حکومت دی مونگ تا انفراسٹرکچر یا دغا ودانه را کلی نو خیبر پختونخوا صوبه با پراتون که کلونو که دا غنمو او دا نور فصلونو پیداوار سیوا کلی چه مونگی نور ملکونو تا هم لگلی شو
نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی ادارہ وائی چی پاکستان تا ہر کال دا یو دیرش ملین میٹرک ٹن غنم ضرورت وی ملگرو ملتونو دا کال دو ہزار سلی رشتم دا جنوری پمیاش کی پخپل یوراپور کی وائی چی پاکستان کی تیر کال یو کروڑ او تویش لکا کسان دا خوراک دا کمی سرا مخو رپورٹ زیاتوی چی پاکستان کی دا کال دو ہزار شپاڑا سمنا دا کال دو ہزار دی رشتم پورے دا خوراک دا کماوخ سرا مخ خلکو پشمیر کے زیاتو آلے راغلے عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پی خبر
د کراچی شار د مرمر یا ماربلو صنعت یا انڈسٹری چې شاوخوا 15,000 کارخانه یا فیکٹری لري د یادو کارخانو مالکان کارګران او مزدوران زیاتره پښتانه دي دوی وایي چې په تیرو څو کلونو کې د برښنا بلونه لوړ شوي دي چې له امله یې سلګونه کارخانه تړل شوي دي د بده سال کې دا چې په پاکستان کې تیر کال د پیسو نړیوال صندوق IMF سره د درو عربو ډالرو د پور ترلاسه کولو تړون کړی و چې په مختلفو پړاوونو کې د برښنا تیلو او ګیس په بیو کې سرکاري رعایت ختم شوی دی نیاز علي په دې اړه رپورت لري
د کراچی ماربل انڈسٹری ایسوسیشن اتحادی او مشر عنایت اعظمی د مای په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بجلی زیات بلونو له کبله د ماربلو فیکټرو کار ودرېدلې دي او ډېر کارخانه تړلې شوې دي
زمنګ د کراچی چې کوم ماربل انډستری دا د کې تقریبا واړلوي 15,000 یونټ دي او تقریبا کم او بیش یو نیم 2,00,000 مزدوران د سره وابسته دي خو بد قسمتي دا چې د 13 د 2 کالونه روز پر ورځ دا لیبر منګ چې کم دی نو کمو او زیاتې کارخانه چې کم دی وخت کې دي زمنګ چې کم غټ یونټونه دي په منګا پیر انډستری ایریا کې تقریبا هغه 5,500 یونټ دي او پاغه کې د وخت کې نو او یا
کارخانو لگخ سوچن نا زیاد شوی دی نموڑی پوینا چی زنی کارخانو د بجلی غلا شروع کړی دا چی بد اثر په هغه فیکٹریانو هم دی چی غلا نه کوي
کی تقریبا کم از کم چی کم دی 600% بجلی گرانا شوی دا او د کراچی کی د ماربل انڈسٹری غټی وړی لگ بھگ 1500 فیکٹریانی دی نن سبا د پیٹرو د بحران غټ وجہ د بجلی د ریټ گرانې دو سره سره د بجلی غلا اهم کردار بلکې بنیادی کردار بوته وله کم خلق په لیگل طریقې باندې کار کول غواړي او حق حلال غټل غواړي هغه د غلو سره مقابله ډیره ګرانه شوې ده دا غو وجه نه د پیټرو ریټونه شکم سرور 15 کال مخکې موږ تر زمنګ د پیټرو ریټ ملاوي دو هغه ریټونه هم نیم شوې دي
د کراچۍ په منګاپیر سیمه کې ماربلو فیکٹری چلونکو صاحب زمان بیا وایي دوی خپل فیکٹری لا چلبی خو مزدورانی رقم کړی دی نموڑی پوائنا چو لمبڑے با دا ماربلو کارخانہ سلیری سا تروانا با خوص یوازی ہر روز یوازی اتساتا چلی گی
لاول چې کوم بیلونه راتلو هغه ډېر مناسب او چې کوم بیلونه راځي د بجلی نو هغه ډېر زیات دي سو تعداد دا غینې چې کوم ټکسونه دي کوم لغه هغه ډېر زیات دي کارخانو ولا تقریبا فیکټری سب بند شو سجو خلکو خرڅ کې چا واټی کړي خرڅ کړي نو تقریبا په بندې دي مونږ په خپل شوروم دي او فیکټری را سره هم دا دي فیکټری چې کوم بیل لازی هغه هم لکه هر میاش کې تاوان
د ماربلو کارخانی چلون کې شاه فاروق بیاوایی د ماربلو په فیکټرو کې کارکونکو سره هغه مزدوران هم بې روزګاره شوي دي چې د دې کار سره تړلي دي.
د بجلی بل بچ مخکې کم په ما پسې راته، ما به تقریبا مخکې 2 لک روپۍ بل لګو، اوس په ما پسې 22 لک روپۍ بل لګي. نو د هغې د وجې نه تقریبا دلته 50% کارخانې بند شو، پښتانه ټول بې روزګاره شو. د هغې سره د سوزکو ډریوران، ټرکونو ډریوران، ډاټسنو ډریوران، دا ټول غونډ تقریبا په دې کاروبار سره تقریبا 95% خلک پښتانه
کراچی کی دا برخنا یا بجلی ادارے کے الیکٹرک ویان سحر افشاں مشال ریڈیو تا استولی پخپل یو لکھی ویلی دی چې ماربل یا نور ټولو کارخانو، کاروباری مرکزونو او عام خلکو لپارا د بجلی نرخ نیشنل الیکٹرک پاور کمپنی یا نیپرا ٹاکی. نوموړی په وینا چې د برخنا په بایو کې جنرل سیل ٹیکس، الیکٹریسٹی ڈیوٹی او نور ٹول ٹیکسونا صوبائی او مرکزی حکومت اخلی. د دې په وینا چې مرکزی حکومت په تیر وختونو کې د برېښنا سره د تیلو او ګیس په نرخونو کې د عامو خلکو لپاره رعایت ډېر رقم کړی دی چې له امله یې بجلی ګرانه شوې ده. پاکستان چې له 2019 کال راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او هم په دې کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور ترلاسه کولو تړون وکړو، خو د پاکستان چې اقتصادي مشکلات لا ختم نه وو، نو تیر کال 2023 کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره په داسې حال کې د 3 ارب